السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې له 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلی او پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ده د خبرونو سرټکی د ګرانۍ پرځت جماعت اسلامي د پاکستان بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کړې دي چارواکي وایي په ګلګت بلتستان کې حالات آرام دي او د امنیت لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال درې کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل جماعت اسلامي پرون د پاکستان په یو شمیر لویو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره وکړه په پیښور کوټه کراچۍ اسلام آباد لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتره او د ورځني استعمال شیان دي ارزان کړي په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان اویل د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده
د چینه سرکاري قیمت ته فی کیلو لسکم 100 روپے په مارکیټ کې د لسکم 200 روپے دا هغه استحصال دی پاکست کې راپسې بلونه راولېږل دا سې بلونه چې هغه د مرګ پروانی دي او بیا راپسې په 1 ستمبر پیټرول او ډیزلو کې اضافه وکړه
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی ګیس پیټرولو او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل یې ژوبل کړی دی د میرعلي تاڼي پولیسو بیګا ناوخته مشال لري تو ویل چې وسلوالو د ستمبر په 2مه په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې د پولیسو په خبره په برید کې د ثناء الله په نوم یو تن په بوقه وجل شو او د ابرار په نوم یو بل تن زخمی شو ځایي خلکو ویلي چې دغه کسان د سپینوام اوسیدونکو خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نخښه شوې دي پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي او تر چا د دې برید ذمواري نه ده منلې د مشال ریډیو جمع کړل شو شمیرو نه معلومیږي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې تر اوسه 15 هدفي بریدونه شوي دي چې په کې له سلويختو زیات ځایي قامي مشران سیاستوالان او فعالان وجل شوي دي د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن په ایکس ټولنیز پاڼه لیکلي چې په ګلګت بلتستان کې حالات پرام نه دي او عادي ژوند روان دي لدی وړاندې د ګلګت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سیز واکونه هم ورغوښتي وو د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې بیا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په ځنو ځایونو کې د خلکو پور غونډې دو یا جلسو هم بندیز لګولې ده چارواکي وایي دا کار د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی په یعنی حال کې په پا پاکستان کې د امریکا سفارتخانې پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې په سکردو او د امیر کې د وروستیو احتجاجونو ته په کتو هلته په سفر کې احتیاط وکړي ځکه چې په دې سیمو کې د لا نورو مظاهرو سړکونو تړل کېدو او د موبایل او انټرنیټ بندېدو خطر ده بیان زیاتوي چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې لویو غونډو ته دې له ورتګه ډډه وکړي ځایي رسنۍ د ساري او د خپل چار چاپیره اړه دی محتاط اوسي په دې سیمه کې له هغه وروسته مظاهره شوي چې د اهل تشیع او سنیانو دوو مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي پولیسو د تشدد پارونې په تور د ځنو کسانو خلاف مقدمه هم درج کړې دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت پرون درې خبريالان لبنده خوشی کړی دي د مرکز په ایکس ټولنیز پاڼه لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب په کونړ کې آزاد خبريال پرویز سرګند او په اورزګان کې د ملی ټلویزیون خبريال همدرد د طالبانو لزندانه خوشی شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د طالبانو په بند کې موجود دوه نور خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم تکرار کړی دا طالبانو په دی اړه تر اوسه سندې ویلي پرون د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وژل شوي او شپاړس تنه ژوبل شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه ښار دی چې پکې چارواکو د څو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولی. په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوه کسان په ډزو لګېدلي. په کرکوک کې له هغې وروسته کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته کردانو او بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو، خو د امنیتي ځواکونو د موجود گئی باوجود دا احتجاج په تشدد و. د کرکوک په سر د پخوا رئیس په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه روانه ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرتا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. جماعت اسلامی پرون پټول ملک کې د بجلی او پټرول ګرانېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې موقعه زیاتره دوکاندارانو خپل دوکانونه هم بند کړي وو.
کبلونه تاسو ګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټې دوکاندار یم، زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي، نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
بلخوا څېړونکي وایي پاکستان د ډېرو قرضونو نه لاندې دی او په دې حالاتو کې ګراني قابو کول د نگران حکومت د وس کار نه دی.
ڈائلیکٹ دو گورنمنٹ سره داسې سپیس نه جوړی دي چې هغه د بجلی او د ګیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسیډي ورکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره ساحل وای پر روان کال کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې ډېر زیاتې شوې. دا ولې؟ یو فعال یې پاړه وای
د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زمونږ سیستم یا زمونږ ادارې چې دي نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي.
یوکرین وای د روس 2 ډرون الوتکې ویشتلی او تباه کړي دي او یو شمیر افغان میرمنو فعالانو په جرمني کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ورزو. د دیګړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې د بجلی او پټرولو ګرانېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. له دې مخکې هم سوداګرو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړې. احتجاج کوونکي وایي حکومت د ګرانۍ ختمولو او د خلکو د ورځني ژوند ښه کولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابر کړي. د جماعت اسلامی مظاهره چیانو خبرداري کړي چې که د ورځني استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد بخپل احتجاج پراخ کړي. لدې یو ورځ وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په اقتصادي ستونزو سیاست ونه کړي. البته هغه وعده کړې وه چې حکومت به د بجلی، ګیس او تیلو بیو باثباته ساتلو کوشش کوي. عظمت علي شاه په دې اړه دا رپورت برابر کړی چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامی لخوا احتجاجي پرلتته یادګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړی وه چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان پر لتوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپۍ شي.
پټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینې سرکاري قیمت ته فی کلو لس کم 100 روپۍ، په مارکیټ کې د لس کم 200 روپۍ. دا هغه استحصال دی. په اگست کې راپسې بلونه راولېږل، داسې بلونه چې هغه د مرګ پروانې دي. او بیا راپسې په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې ترسوې حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بلونه شو، ګرانې شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي، ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارګو باندې سیل کوي او دوی چې دا مارکیټ بند کړی دم د دې د وچی بند کړی دي چې مطلب دوی سره زیاتې روان دي ظلم روان دي اوس کبلونه تاسو ګورئ دومره بلونه راغلي دي زه یو ورکوټې دکاندار یم نارمل دکان مې ده کته زما دکانو لیدو زما تقریبا 40,000 38,000 روپی بل راځي نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم کده بلونه برداشت کوم
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 5 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 15 روپے زیاتوالی راوستو چې وروسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجاً خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشتا
مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې بس وس هم پسې شي وس نه رسي د بجلی بلونه شو دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو د هغې بلونه ډېر زیات راغلي دي موږ پریشانه شوي اوس د دې مهنګایي د وجې او دا دویمه درېیمه ورځ د مارکیټ ټول بند دی نو دې د وجې د مزدوران ټول پریشانه دي
د پیسو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي دي ولس ته د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګرانه باندې خپل اخراجات پوره کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
لایوی اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې خلکو د ګرانۍ خلاف مظاهرو ته دوام ورکړی دی د خوراکي موادو اوچت نرخونه بیروزګاري غریبي او د کاروبار کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی که څه هم وزیر اعظم او نور چارواکو په بیلابیلو ویناوو کې د ستونزو د حل وعده کړي دي خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د واسکار نه دی په دې حق کا تفصیل د شبیر احمد جان رپورٹ کې اورو
دا پاکستان دا شماریاتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک تر مخه 13 د اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و د پاکستان نگران حکومت د اگست په 13 د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې تر 30 روپو زیاتوالی اعلان کړی د ولس لخوا شوخه 13 هفته راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانې خلاف احتجاجي مظاهره دوام لري دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پټرولو ډیزلو بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړي د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي
نه جی بالکل نشي کېدی نه د تیلو نفخه کمی دی شي بلکې تاسو خیال وکړئ عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوې ده د ایمیټ د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلیٹی طرف تلاڑ شي ایجاز د نن ملک نه بلکې بهر نړۍ خاص کر د تیلو قیمتونو په انټرنیشنل مارکیټ کې نو دا ټول په یو خو دغه کې روان شي نو به روان وخت کې ویل شو چې د عوامو په جن کې ګرانوالي کمی دی شي
پاکستان کې دا وخت یو لیټر پېټرول نرخ خوشه 350 روپے او یو لیټر ډیزل نرخ 301 روپونه برا دی دا ډول د زیاتو ټکسونو سره سره د بجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدل دي چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي دا پاکستان کې ولس د ګرانې لوجې ډېر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او ولس ته ساتنتیاوي هم ترلاسه شي نو په اسلام آباد په هنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې کوم په خپل خرچه کې لکه کمون راولي کم چې ایلیټ کلچر دی کم چې فری یونټس دي سود په مت کې چې کوم دی نو ډېر هاي پالیسی ریټ دی مطلب دا دی چې لکه هغه خرچې چې ضروري نه دي چې هغه کمیږي نو مسله دا ده چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې حکم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغو ته ردي هېڅ قسمه مثلا پابډا څومره ملازمین چې کوم دی فری دین علاوه ججان دي هغه څومره فری یونټ دی بې استعمال څومره فری پټرول داسې جونې چې کنه لکه دا که لږ ولي نه عوام ته خو یو غلط سي کنه او درې لپاره مهمه ده چې لږه سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موږ جاتوي چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې وروسته کې ویلي چې د آی ایم ایف سره د لوزونو وروسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیه مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. په گلگت بلتستان کې د تیرو سونیو راهیسې د امنیتی حالاتو خرابېدو په اړه د اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو بندیز لګولی دی. په ځینو برخو کې کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې له ماښام وروسته له کورونو بهر دی نه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. د هر څه له هغې وروسته شوی چې شیا او سنی دینی عالمانو د یو بل خلاف پرتشدده بیانونه ورکړي دي. مسئلے ځای خلک هم اندېښمن کړي چې اسنه په دغه سیمه کې خپلمنځي انخته رامنځته شي. په دې حقله تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې ورو.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلگت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوه کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلگت ځای خبریال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې. هدا سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلگت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال د حد پورے پر گلگت بلتستان کی متاثر شو او جلسے جلوسونا درنے او داسی دغا شروع شو. نو په دې حوالہ باندې یو رد مخ کی د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ داغ نے پریس ریلیز جاری شو چې په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکوڈ به تعینات کیږي. داغې چې کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شو پاغې کی دا وینا کړی ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجر گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ایل کار چې کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کی په چې کم لسوڼه ازادي په دې کې دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماع او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولی شوی دی.
گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخواله وي ټولې تعلیمي ادارې بندي وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
گلگت کې چې مظاهره او فساد خپور شي اول تعلیمي ادارې بندي کړی شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندي پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي،
انٹرنیٹ کے تھرو پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا پتا سے حال کے چھ پسیم کے دا حکومت لخوا پا جلسو بندیز دے ہو بیا ہم دے اتوار پورز پسکردو کے یو مذہبی جماعت احتجاجی مظاہرہ اعلان کرے. پتا اڑا دا ستمبر پا دویا منیٹا دا گلگت بلتستان اطلاعات و محکمے لخوا جاری کرے شی خبر پانا کے ویلے شوی چھ حکومت دولستا امن ورکولو دا ہاگوی دا حفاظت لپارا گامونا پورتا کری سیما کے اضافی سیکیورٹی ځواکونه لگولے شوی او چاہتا با ہم امن خرابول اجازت ور نکڑے شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بچو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بچو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت تا د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته اتللې د ناو پاس لار د عام خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړل شي. کاروباریان او قومي مشران وایي له حکومتي او امنیتي چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي او هغوی ډاډ ورکړي چې دا لار به خلاص شي. ځای کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې په دې لار به د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځایي خلک هم دا راز وایي چې په ناو پاس دې د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې په خبره یې د سیمې اقتصاد په خپلو خپو ودرېږي. شانواز ترکځای په دې موضوع نور تفصیل درکوي.
د باجوړو کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس غاغي پاس او نو واپس نومېږي د تیرو دوړو کونړو راهسه بندې دي. خو په دلنډیو کې د نو واپس د خلاصون لپاره د باجوړو ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړو جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړو د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلی و، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالي شاه مشاد ریډیو ته د ستمبر په دویمه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ لپاره آزاده کړي.
زه د آی جیپسی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس اینډ انډستری جرنیل صاحب سره یو ګنټه باس هم صرف د ناو پاس په دغه ځینو باندې وشو. ناغي ول چې دې طرف خو موږ مطلب دی چې خبره شته دی نه موږ تاسو دریز اورېدلې دي خو چونکه د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پورې په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کومه رابطه نه راکړي. نو هغه ته موږ کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړي د افغانستان کې د کابل د چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو. نو زموږ سره خو مطلب دی ډېر زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زه خپل یو پیشرف نورم کوم.
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لاره نه ووتلې. نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمدګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لاره جوړه شوې. دغه لاره په کوم تحصیل کې ده؟ مشاد رډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لویه آبادی راځي. هغه نه علاوه کمانګر نه وګي نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانون چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاه خبره په دغه لار په د باجوړ ترڅنګ د محمدو دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرېغه او نور خارونو ته لاړ دي. هر کله کده دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قره د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایوران یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو بل ترانسپورت د ګاډو والا او پلار کې به پمپونو کې تیلر چل دا پمپونو صاحب د ټلې به په ټلو کې به روټي خوړلې هغه ټلې به ور سره آباد وي. کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر راځي. به باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستم پاید کی یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته هم پاید کی نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي. مثال په تور د کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار بسټارټ کی.
د روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ راتګ ترڅنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دویمې د مشال رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړ د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې د پاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانستو د پاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې ساحل یو تازه رپورت جاری کړی چې پکې وایي د روان کال په روانو شپږو میاشتو کې هر ورځ 12 ماشومان په د جنسي تیری ښکار کیږي. دوی وایي د تیر کال په نسبت سا کال د ماشومانو د جنسي تیری کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی او د جنوري نه تر جون میاشتې پورې د 2200 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد سازمان ورستی رپورٹ تر مخه دا کال 2023 لومبیا میاشت نه تر شپږمی یعنی جون میاشت پورې ټول هیواد کې د ماشومان پر ضد د جنسي تیری 220 کیسونه رپورٹ شوې دي چې تیر کال لومبیا شپږ میاشت پرتله زیات دي، ځکه تیر کال دا کیسونه هم دغه مر وخت کې 211 وو. روان کال په دغه جنسي تیری کیسونو کې سبان د زر ماشومان هلکان او سبان د 1200 جنکه ماشومان شامل دي. دا چې ولې کال په کال دی کیسونو کې اتوالی لیدل کیږي باوجود د دې چې سخت قانون سازی هم شوی دی، نو د ماشومانو د حقونو او خیګړ لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وای چې ټول نړۍ کې دا ډول کیسونه کیږي، خو فرق دا دی چې هلته ریاستي ادارې او ټولنه سمدستي د هغې پر ضد یو شان کار پیل کړي او متاثره کورنۍ او ماشوم ته زر تر زر انصاف ورکړي.
دلته پرابلم دا دی چې لکه دلته کې پیښه وشي نو اول خو رپورټ درج کیږي، رپورټ درج شي بیا سړی نه گرفتاریږي، سړی گرفتار شي بیا انویسٹیگیشن کی نو بیا داغ ٹرائل چیری چلی گی پکلوں باندھے بیا دا فیصلے نہ مخ کے مخ کے دا کلی اور دا علاقے مشران راج مشوی اور داغی بخل مس کے روگوں کی جوڑوں کی پدے و جبانے منگ ہمیشہ دا ویو چی دا معشومانو سرد زیاتی پا کیسز کے زمون سسٹم یا زمون اداری چیری نو آغا پا ریسپانس کے یا دا انصاف پا حصول کے فیل شیوی دی.
دا ساحل دغه رپورٹ لمخې د عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې وی. یاد شمیره د هم خای چې د ماشومان جنسي تیری کیسونو کې هغه کسان ککړ وی چې دغه ماشومان یا خپلوان وی او یا په جنگلو. دا چې سه بنیادی وجه کې دی شي چې دومره غټه شمیره کې او دومره کمومره ماشومان د تشدد او بیا د جنسي تیری ښکار کیږي. نو په پیښور کې کلینیکل سایکالوجیست او د پیښور پوهنتون نفسیات څانګې خون کې لالا کرام مشال لیډو توای
ماشومان چې دی هغه سافټ ټارګټ دی کنه، ایزلی اویلیبل دی او ریلیټیوز په دې انوالو دي چې هغه خپل بچپن د هغه ماشوم د فیملی د وجې چرته خراب شوی کنه، نو دا یو ریونج غونتا دی اخلي لکه پلار سره د دې ریلیټیو چې دی نو څه انبن شوی دا نو دې بد د ماشوم نه هغه بدل اخلي کنه. او ترډ مونږ سره یو بیماری دا چې مونږ دې توا یو پیډوفایل کنه، چې کوم کې لکه یعنی بچپن کې چرته سیکشل ابیوز شوی، چرته ریپ شوی، چرته وایلنس هم استعمال شوی کنه، نو هغه د وجه بیا د دې چې کوم زیات کنسرن وینو هغه ماشومانی 5 ایئرز نه تر 16 ایئرز پورې لکه دا راځي.
دا یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات کیسونو د پاکستان پنجاب خار کې رپورت شوی چې د 80% نه سیوا دي. دغه ډول 5% اسلام آباد نه، 14% د سند صوبې نه، 3% د خیبر پختونخوا نه او 2% بلوچستان، گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر نه رپورت شوی دي. دا صوبائی حکومتونو سرمیرا د پاکستان مرکزی حکومت هم 2006 مارچ کې د ماشومانو د خواندي ساتلو او د دوی پر ضد زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی په مرکزی کچه هم کړی ده، چې پکې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل کیږي او پولیس په هم پابند وي چې کله مور او پلار د ماشوم د ورکېدو شکایت درج کړي نو 2 غنټو کې دننه دننه بترنه رپورټ اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. ز زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شنګلې او خوښه سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره وکړې. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتر او د ورځني استعمال شیان دې ارزان کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل یې زخمی کړی دی. د میرعلي تانې پولیسو ویلي چې وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ثناء الله په نوم یو تن په موقع وجل شو. د ابرار په نامه بل تن زخمی شو. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده بنلې. د پاکستان نگران حکومت وای په گلگت بلتستان کې حالات پر امن دي. لدې وړاندې د گلگت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سی ځواکونه هم ورغوښتي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې پس کړو او د امیر کې ورستیو احتجاجونو ته په کتو دي هلته په سفر کې احتیاط وکړي. په دې سیمه کې له هغې وروسته مظاهرې شوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوو مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې د تشدد بیانونه ورکړي دي. پرون د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وژل شوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه ښار دی چې پکې چارواکو د سو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولې. په کرکوک کې له هغې وروسته دا کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته د کردانو بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کاوه او د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود دغه احتجاج په تشدد واوښته. د کرکوک په سر د پخوارایسي په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختار کوردستان د چارواکو ترمنځ لانجره. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرین پوز ویلی دی چې د روس دویش به پیلټ الوتکه یا ډرون زیه وشتلی او غورځولې دي. د یوکرینی چارواکو په وینا د برید دانیوب سیند په بندري مقامات شوو چې د یوکرین د غلې د برامداتو متبادله لار ده. لبلې خو روسی چارواکو د پوز لیکو ته د نوو سرتیرو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اکله نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال پنخه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو پنخه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر په خپل ټلګرام په لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسه او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو لمخه د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوی دی. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې په سلو کې 1.5 زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پختونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال خبرونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې له 3,00,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره درخواستونه جمع کړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. دا ریپورت وایي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو د 2 کلونو په تیرېدو باوجود هم په دې برخه کې ستونزې شته. ریپورت زیاتوي چې د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د غوښتونکو شمیر سو چنده ډیر شوی دی. تفصیل د سنا کاکړي ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام لړنګې دوه 2 کال وروسته لا هم لا 340 څورو زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډیر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا ایس آی بی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د ایس آی وی اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللی دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتون کې چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید P1 P2 او د سوي کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پرمخ ولاړ شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د P1 او P2 کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور کې ویل شوی چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی تر اوسه نږدې 34,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي تیره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
بلخوا یو شمیر افغان میرمنو د بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړی دی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن ښار کې د پرلت خیمه وهلی وای چې د دوی هړتال په افغانستان کې د افغانانو او په خاصه توګه د ښځو جنکو په وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر ضد دی او د ستمبر تر 12 بعد دوام لري. په دې اړه نور تفصیل هم د سنا کاکړي نورو.
په جرمنی کې د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو احتساب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی احتساب چې په خیر له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو راخیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او د دې احتساب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلابیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پای ته ورسیږي خو تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتای چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغو تعصن کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تعصن کوونکې فاطمې زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحصن میخواهیم که زندان های
په دې تحصن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې یې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل رپورت تا د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې خبريالان د نظروي د ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو په 13 دوه کلنه دوره کې په دغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونو او د خبريالانو باندې تشدد پیښې زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه شته. دوی په رسنیو کې په موسیقي خبرولو بندیز لګولی او خزینه خبريالانو ته یې د کار یو لړ شرطونه هم ایخی دی چې د سی پی جی په وینا د بیان د ازادۍ ترولل دي. په دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی، وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبود یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي، خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ د اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچېته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاد توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښ نه و نو بیا نه شي کولای چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په 13 اگست میاشت کې شاوخوا 13 خبريالان نیولي و چې ځینې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پکتیکا په مرکز سره سره د دې ولایت په درو ولسوالیو کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لړمحاله کار زمينه برابر کړې. د دې ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټوري بولیو زیاتوي چې د سیمې د اوبو شته سرچینې په ختوګه استعمال کړه او ستل شنو د خلکو په کرنیزو حاصلاتو کې به هم اضافه وشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د دغه هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په پکتیکا کې هم د کرنې او اوبخور په برخو کې ځینې منصوبې پیل کړې دي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټاخان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوي چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په څلورو اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفافې سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینې معنا کمزوری دی.
تقریبا څلورو ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر یې د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د دې جملې څخه چې نن کومه ولسوالۍ زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار دی 100 ورځې لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکي کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
د چک ډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره او د غټوړو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان د کاریزو اوبو به یو په درې چنده سره اضافه شي. دا اطمینان.
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه، پکې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
د دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، همغه مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا چینزې د
یاد دیوی. په پکتیکا همدارنګه لس نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګرانی زیاته شوې او په هغه پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د ویزو مسله لویه ده، ځکه چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي نو بیرته په راتلو کې په تورخم نه پرېښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکی بیا وایي که دغه افغان محصلین ورسره خبره شریکه کړي، هغوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دا مهال زرګونه افغان محصلین په سکالرشپونو پاکستان کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې موضوع پیښور کې زموږ خبریال فرهاد شنواری تفصیلی رپورٹ راستولی.
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی را ولی. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سی نه متخص کر او د نادرا نه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ، په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسي هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې، نو هغه د فرسټ سټپ د ایکولینسي تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سمیسټر ډیوریشن چې دغه 6 مانت دی. نو مونږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وای چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې خو موږ هغه اړه بس محروم ناست یو. او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګرۍ کې یو ذمهوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اګست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړې. نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو ذمهوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې یونیورسيټي د مالی بحران سره مخ دي، د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر د یو لیک له لارې له حکومته د 320 ملیون روپو غوښتنه کړې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنيري د پېښور یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې د جنرال سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پوهنتون د مالی بحران علتونه څه دي. نوموړی وایي
د دې وجوهات دا دي کنه چې د اتلسم ترمیم څه کله وشو نه دي کې رشیزونه څه سو بیس را پاتې سو فیرل دا غټه وجه دی ځکه نه دي کې د موجوده وجوهات دا دي لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي څه کم سیکرټریان دي یا د فیرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی چې مونږ نه غوډه اوستلې صوبې ته څه سپورټ بو صوبا ورکوي او څه به څه کم دې مونږ فیرل ورکو فیرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پوری دا شی نه ایکسپټ کوي. صوبا وی یره دا به نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي. او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګره سندم یو صوبا را التا دا شی نش تاریخ پلی صوبې فیدرل نم پوره بجټ علی او صوبا مولا دي ځکه وی وستر به روپې صوبې ولا ورکی خود مونږ صوبې کې بدقسمتۍ دا وجې دا شی نشتا ولی صوبې د اوسه پوری ایس په دې ستره کې کار نو وځه کوي د مو هډیر غټ جدو جهد کو د دې څه کوم ریسپانسیبিলিটি د ذمہ داری نه اوچته ای د دې وجې ایس مخه خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کوم پنګ پکار دی یا کوم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکئ نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو هم د ډیر وخت نه فندونه بندي نو وسو کې د کم مونږ پنشن د پر کم بجټ یې خوي یا د مونږ د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو کم سیمینار د پر کم فندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوې نوې پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بار ته لګلی هغه فندونه نه مختلف کم په هنتونه دي هغه دا هغه کوي پوه شوې ګان نغې کې څه کم دي دا خو نه پوره کیږي دا ټول د فنډونو مو ختم شو اوس ډېرو جامعاتو څه کم د پینشن څه کم هغه دي کنه هغه ختم شوې اوس د درې درې څلور څلور کارو د پینشن څه کم خلک تلي هغه ته څه کم دي هغه خپل ګریجویټي نه ملاويږي نو دا وجه بل ته لا واو باندې بوج دی زه تاسو ته دا وایم چې شاهین صاحب لک ټیمرا کې د نورو صوبو په مقابله کې د زمونږ خیبر پښتونخوا صوبې د پېښور په هونتون څه کم ټول نه غټ په هونتون دي د دې فیسونه ډېر زیات شوی دی د موږ ته لاباز کم دی او د کالجونو کې مغه ډیګری حاصلې په خونتون د نارضي ولی برداشت کولې نشي.
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص تور خبره کوو د پېښور یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه سمره دا تاوان سمره دی سمره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته وایم تاسو ته کم دی د پېښور جامعات بیا انجینیرینګ جامعات د انجینیرینګ جامعات درته وایم دا غي هو تقریبا ما هلې 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فند کې دی د وجه هغه چې دا مختلف وختونو کې جمع شوی دی قرضونه اخیستی دي دا دی باندې یو بوج دی دا ودي سره نشته دی نیگیټیو کې دی دیګه او دین علاوه د پیښور جامعات څخه کم دی دا غي بجټ لکم دی له حضرت تاسو غوړي تر تاسو صرف فون د فګر درکم هغه د انجینرینګ یا د اګریکلچر جامعات دی یا په هنتون دی دا غي مطلب هغه نه تقریبا دو نیم مطلب ټایم زیاده 2.5 ټایم زیات دی نغی پنځه اربع دی
دا وو د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي چې زموږ د همکار شاهین بونیری سره یې د دغه پوهنتون د مالی مشکلاتو په اړه خبرې کولې. همدې سره د مشال ریډیو دا خبرې غړی سرته ورسېده. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.